په شمالي ولایتونو کې وروسته زلزلې ماشومان سخت ویرولي. د صندوق د دوشنبه په ورځ د نومبر 3مه په افغانستان کې د سیب د چرلند پروګرامونو د پراختیا او ملاتړ د برخې د مدیرې سمیرا رحمان له قوله لیکلي ماشومان سخت ویرېدلې ځکه دوی یوې بلې قوي زلزلې نیمه شپه له کوره تېښتې ته اړ کړل. نوموړي خبرداری ورکړې چې د ماشومانو پر رواني روغتیا د دې زلزلې اغېز سمدستي دی او دا چې ژمی پر رسېدو دی او وار له مخه زرګونه ماشومان په خیمو کې له واورې او بارانونو سره مخ دي. سیب د چرلن ویلي اغیزمنو سیمو ته بیړني روغتیایي ټیمونه لیږلي او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د نومبر په 3مه دغه نسبتا زورور زلزلې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرګ ژوبله او ویجاړې رامنځته کړې. بلخ او سمنګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډیر ځپل شوي، خو بغلان، کندوز او بدخشان هم د دې زلزلې له امله اغیزمن شوي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تازه ویلي چې په دې زلزلو کې 20 کسان مړه شوي او 950 نور ټپیان شوي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیب د چرلن له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې له سخت زلزلې وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو د خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې وروستۍ زلزلې په دې هیواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ بحران لا پسې زیات کړي. دغه صندوق ویلي وو په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره له 15 کلونو کم عمره ماشومان او امیدوار او شیدې ورکوونکي میرمنې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د روان کال د اگست په 1 د افغانستان په ختیځ کونړ، نورستان، ننګرهار او لغمان کې مرګونې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. دغه راز په دې زلزله کې شاوخوا 200 کورونه هم ویجاړ شول. ملګرو ملتونو ویلي وو چې د قربانیانو په منځ کې 250 ماشومان وو.
له خبرونو ور اخوا د تورخم دواړو غاړو ته سر شوی مسافر د دې لارې د سم دستي بشپړې پرانستنې غوښتنه کوي. د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن د کرخې په اوږدو کې ټولې دروازې له تیرو نږدې 3 اونیو رئیس پاکستان تړلې، خو د تیرې شنبې په ورځ یوازې د تورخم دروازه او روس البته د سپین بولډک هم د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانستله چې پاکستان له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته ستنوي.
یو افغان مېرمن چې خپل ناروغه مور یې پیښور ته د تک په هیله له لوګره تر تورخمه را رسولي او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. هغه چې نغ والی نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معمول سمودې رئیس ناروغه ده دغه مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي. کله چې ما واوریدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو، خو کله چې مونږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده، که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي مونږ نشو کولی بیرته راشو.
د تورخم خرګوټي او اوسیدونکو غفور په سیمه کې د خلکو د غنی غنی او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمیر بیړني ناروغان بند پاتې دي. دوی ډېر بیوزله دي او دلته د استوګنې ځایونه هم نه لري. دوی له میمنی، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړي دي.
که څومره د تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده، خو بلې غاړې ته ایثار یو شمېر افغان کډوال وایي د ګڼې ګوڼې او د اسنادو د څېړنې د ځنډ له امله له 4 ورځو راهیسې د جمرود په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته وویل
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت، تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جایی نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
در راپورونو لمخې د کډوالو او مسافرو سربیره دواړو لوري او تا په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخه مالي زیانونه اړولي. د کرخې د دواړو لوري او سوداګرو له پاکستان غوښتي چې د غلار د سم دستي پرانیزي او سوداګریزي راکړې ورکړې ته دی اجازه ورکړي. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر 3مه د کډوالو د سنولو لپاره دروازه پرانیسته ده، خو هیڅ چاته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې پورس په خپل ایکسپانه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وختي، خو ګڼ شمیر له هم بند پاتې دی او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یوه ورځ 3,500 ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خبره شوي ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوي او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوي نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوي وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په شپږمه د ترکیه په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوی ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څوم د ډیورن کرخې بوګدو کې د دواړو لوري ترمنځ تر سخت نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربان هوکړه وشوه. فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستاني پلاوی ترمنځ د اکتوبر په 15 د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورن کرخې بوګدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 11 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
د طالبانو د حکومت چارواکو ویل چې د دوشنبه په ورځ یوازې له پاکستان څخه نږدې 14,000 افغان کډوال چې له هغه هېواده ایستل شوي وو بېرته خپل هېواد ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالي کمیسیون د دارالانشا شمیرې خبرې کړي چې له مخې د دغو نویو ستنه شوو ډېره برخه یعنې نږدې 9,000 پر تورخم راوختي. نور څه کم 6,000 د کندهار سپین بولډک او نږدې 1,000 تنه د هلمند بهرام چیل لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو دغه لړۍ وروسته له هغې تیزه شوې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره لویې لارې یوازې د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانیستي چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته لیږي. په پاکستان کې ډیری یو شمېر افغان خبریالان وایي له سخت وضعیت سره مخ دي او هغه هیوادونه چې له دوی سره د منلو ژمنې کړې باید سمدستي اقدام وکړي. یو شمېر دغو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل په تېرې یوه اونۍ کې د پولیسو نیول او ځورول زیات شوي او دوی ویره لري چې ونه نیول شي او له دې هیواده ونه ایستل شي. دا خبریالان همدارنګه وایي د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي او دوی اوس په هغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي. جزئیات په دې راپور کې.
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزې غواړي داسې مهال چې په خبره د ویزو تمدید په خپل د پاکستان حکومت بند کړای دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې و خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبریالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتي افغان خبریالې د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی به شهروندهای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خبلادی و گلت امر کرده چه موگ افغانان سر ده هیچ دول معامله لکه دو گر کرده کول یا ده پیسو بدله ول لکوی د پاکستان افغانان ته پلوی زندان بدل کړی. تر څنګ هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو. هدا خوراکي توکي نشورنی ولې دا وضعیت خبرانو لپاره بیخي بد دی ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشتي افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خود مو درست گشت گذار کردن نمیدونم چون اینا میگن شما غیر قانونی سین
لو کور بهر هیڅ وتل نشو زکه وای تاسو نه قانون نه دی ورځو کې خو به یې کور کې بندیانی دا چې د دواړو هیوادونو ترمنس اړیکې ترنګلې شوې په مکړوالو سخت فشارونه راوستي دي.
پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ملکی افغانانو ته هم پکې مرګزوب لو وخته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص وباله د غچ اخیستنې په پاره د اکتوبر په 11 د ډیوران د کرخې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل چې په پایله کې یې دوړ وړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګزوب لري راپورونه ورکړل شول. دواړو خواوو بیا د اکتوبر په 19 په دوحه کې د موقت اوربند پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26 استنبول کې په دوام سره صلح شول. ټاکل شوی چې د دواړو لوریو د پلاوو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26 نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال له خپل تریخ ژونده شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19 خپور شوی و خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ او د 2021 کال لاګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو شکنجې باج اخیستنې او جبري استنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړی پوری پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغه هیواد ایستلې دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي رادیو محترمو کارکوونکو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو اولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظر هم شریک کړم او یو غوښتنه هم د طالبانو نه لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي جناکیانو او تقریبا داسې ونه چې 2,43,000 پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس دغسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي افغانستان د آبادی طرف ته ځي ځکه چې خزی انجونې د افغانستان د پوره نیمه یو برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا شي او میکانیزم ورته جوړ شي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ شي. وسلام با احترام.
یزادی راجا ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمو نظر را د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابر کړي او هم واحد چاپیریال برابر کړي ځکه د وقف د نظام فلاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي نو دا به د دې نظام او نړیواله سطحه د رشد او د رفاه او په نن دی افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب وسی. نو که د باندې وسیاسي یا دینی حربای څوک پولی هم او د دین له اړخه نو په دې کې چې د خپل غشیانو ته برابر کړي دینی اصول مطابق نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم دینی لاسته راوړنه. خالد له غزنی خبره کوم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې لړۍ یوې بلې برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د ځل د هواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر او کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه بشي چې د شعر او د شعر الهام ته په کوم سترګه ګوري، څومره شاعري کړې او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځي د ښاغلي راغب لخولي لومړی واوري چې ځان په خپل در پیژنې.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګذر په کلی کې زیږیدلم. ځان تقریبا نن څلور پنځوس کالم دمخه د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی دی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم. هلته ځم راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیسه وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لکلک د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم، څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدالته مې کاروبار وکړ دی مادر پښتون واټ کې، همالته هم دفتر او کاروبار او دکان هم ده. د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلی، هم مې خپل شاعری کوله، هم مې خپل مطالعه کوله، هم مې خپل اقتصادي کار مخته بیوه او هم مې لږ لږ باغداري او باغوانی او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې دا کارونه مې کول، ځان مصروفه ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعري ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغداري سره او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، له کوم یو سره شاعري مشکل ده؟
شاعري خو د تجارت سره اړخ لګي چې هغه اړخ باندې سړی پیسي یا سړی شاعرانه تجارت کوي، دا نوی هغه نظر. او باغداري سره خو بیخي اړخ لګي کله چې په یو بڼوال په آیس یا په هماغه رول کې ځان واچوي، نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټی دوی خدمت کوي یا تاو را تاو کې کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ، نوی خوند، نوی حسن لري، نوی ښایست لري. نو هغه هره لحظه او هره شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دینه خوند اخیستی شي. دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ او تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي دا د کال په د اوږدو کې ورسره دا ډېر خوند کوي او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي. نو دا بیا قوي شاعري راځي دې کې بیا که پاتې شي سړي نه بیا به پسته ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر خای یوازې ما سره نه، ډیرو اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوی چې له تجارت سره تاسو مخ کې ویل چې شاعري خوله ده او خوان کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړی وي. دا خلک را ته شرحه کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او اسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خدای څه ده چې تاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهان بینی ورته وایو او بعض کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده بیا وایي نه، سفر بشپړه لمده. په علم کې یا په زده کړه کې یا په تعلم او تعلیم کې تاسو یوازې نظری زده کړه کوئ، خو په سفر کې عملی زده کړه کوئ، عملاً دین انسان، عملاً ژوند د خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلې نه په یو ځای کې یا په یو ګوشه کې د خیال په وزر والیدئ، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالی نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکئ، څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیریو کیسې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې، هغه حسن وویني، هغه ښکلا وویني، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې چې بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو زما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو ته تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونجو ښایستونه ته وینې، په دنیا کې په ښایست کې څه توپیرونه شته، په اخلاقو کې څه توپیرونه شته، په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیرونه شته، خلک څه دي، ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، موږ څه رقم ګټه اخلو، موږ کوم ځای کې کم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، موږ به څه غونه څه راوړو، څه ورکړو. دا ډېر سړي ته دغسې یو توپیرونه په سترګو کوي، یو سړی تنه اخزونه کوي، بیا دا په شعر کې راځي، بیا دا د سړي شعر تکلیلي او بشپړتوي. ما خیال دغسې دم
مننه د دې توپیرونو له بهر سره خپل هیواد کې د مانویت مسله، خو دا مسله وروسته در سره څیړم. اوس زه نه پوهیږم چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر به راته ووایاست او که مو بل کوم شعر راته لولئ، خو اوریدونکي غواړي پوه شي چې د بهر سفرونو ستاسو په شعر څومره اثر کړی.
ما دا د بهر په الوتکه کې یا طیاره کې یو شعر لیکلی و، ما سره که تاسو هغه اجازه یې دلته یو شعر ده نظم ده، دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه، مهرباني وکړئ.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حقاقي یې د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یوه یوه ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایم نور وایم. په هنغري توره کټوه باندې ایلنه چای چاینک کې ویشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پړک کې ویشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پن تنبور ستار رباب سر کوي، هر نوا توا نوا د زانو. په دې تودې مشاعرې ورېږي د شګوفو د پاڼو پاڼو داران، ښه شو چې کډه شو او لاړ پرون، په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونو په خپل حب ویندي، چې جاری کړو دستاینو محال. راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري، په خزانو باندې ویده ښه نه یو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو، د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو. راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي، د خپل تبر په کام به کام وي زما، تر ابد زیر ما زیر ما لرو، دا انگیزه دا با پیغام بی زما. د خپل خاور خزانه بسپړم، څو د ښکلا مظاهره کې اوسم، د ویښتابه د هسې هاند اندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم. مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه د اداش باړه کړې نه وه شیبو، مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه د اداش باړه کړې نه وه شیبو، ښکلا له شعره اغېزمنه که نه د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو. مننه، کور مو دن.
له تاسو ډېره زیاته مننه. راغب صاحب، ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پایل په برخه کې. په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاری؟ په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي، دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیکه د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل. دا یو باسم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي، که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نه و پکې؟
تکال صاحب، زه یو داسې یو شاعري کوم په خپل خیال چې څومره کوی سم که نه سم کوی، زه شاعرۍ ته تسلیم یم. یعنی خپله په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې دا به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعرۍ په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله، تا ته اوس یو نظم در کوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم در کوي، او ته ورته وایې چې نه، ایمان دیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړې. دلته ټکر واقع شو زما په خیال. نو ټکر چې واقع شو، شاعرۍ ټکر او احساس ده د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا په تحمیل کړه، ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې شوې، په جنګ کې شوې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیعي شکل، تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعرۍ سره، خپلې تبې سره، خپل ژوند سره په ټکر کې اله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به موږ ورکړو، هره سا یې موږ نه وې ده. ګوره دا مصاحبان څه موږ وکړه، ته کوم ځای چې اوس را رسېدلي یو، هغه زمانه لاړه ځتي، هغه بېرته را ګرځوی نه شي. هو، که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي. دا به خامه خبر ده. پاتې سوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي، نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي، بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وږمې او تاتر خپور کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې.
ستاسو مطلب یعنی ډیر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعری؟
بله بله بله، هغه شاعری ده کنه چې د الهام شاعری نه وي، نو خو بیا شاعری نه شو. دا خو بیا د څه په با خپل پیښې د شاعرانو ته دا نو تقلید ده او زی تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاد شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ، په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو، تکال صاحب، زه په آزاد فورم کې شاعرانه لرم. آزاد سره ما درته کمپانی په دې خپل مخکنی څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شاعر چې ملکې راوړ، د شاعر ملکې که آزاد و، که غزل و، که څلوریزه و، حتی مخمس ما جوړ کړي، یا مې د څو شاعرانو په غزل باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد د کلمه کوم، یا به تاسو ته ډالۍ کوم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. تا تکمیل دا وړونکی شعر
ډېر الله د لنډ کیو شعرونو تجربه زمونږ ځینو نورو شاعرانو هم کړې ده، چې زما په خپل هم شخصا خوښیږي او ډېر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
او دې ته خو موږ او تاسو غنا ورکو خپل شاعری تکانه خپل شاعری غنی کو ا غنی کی کتاب چې منګه پکې د هر فورم نه ګټه پورته کو شاعرین ډیر کو ډولونه د شاعری ډیر کو او کومنګ ورو ورو را څنګه و دار خوانه رئیس سره و کومنګ د شاعری بیا محدود کړ کنه د خپل ادبیاتو دا لمن راټول کړ او دې ته پرول تو کار دي د ادبیاتو لمن منګه بعد فرق یې مخیل دتی
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هواد لخپل سیمه وزي او نور هوادونو تزي په غځای کې د مانویت خبره هم یاد شوله مانویت ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې افغانستان نه وزي بهر دا مقایسه څه ډول ستاسو لپاره شونی کیږي
مانویت فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا سنی یا بنا سنی ځکه چې ټول خبرې سنی نه کنه اصل خپل لید لري خپل لید لوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچول لري مانویت کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده ما چې کوم مطالعات کړې دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلی د کوم ځای پورې چې تللی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه د معنویاتو کې موږ او تاسو په غرب باندې باندې یو په نوره دنیا باندې باندې یو په عمل کې بیا موږ دلته ستونزه لرو یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته موږ او تاسو د فلسفې اغه مونږ نه عملي کوو نیسو عملي کوای مونږ په عملي کولو کې څنګهلارو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځي دلته دا چې کا بعض خلک ډېر افتخار کوي په خپل معنوياتو خو بیا چې عمل ته وګوري بیا هغه شی کې نه دلته سوال پیدا کیږي دغه ځای کې مونږ کمپیوټر لرو او دلته مونږ شاته پاتې ورسته پاتې او واقعان کې دا خبرې بل سوالاړې مې شرانه دا مثلا بل څه سوالاړې مې په معنوياتو کې نور دنیا ته چې ډېر کم خلک په معنوياتو باندې مصرف کوي یا په معنوياتو کار کوي اکثر خلک په مادیاتو کې مصرف دي مادیاتو کې کار کوي او په مادیاتو کې کار کوي موږ او تاسو خلک اکثر په خوانی خون ډېر په معنوي خلک وو او سم یو څه خلک ساتي چې معنوي دي خو بیا دا څه نه کوي چې معنوي څه بیا مادي اړخ تر نه پات څه کوم مادیات تم ضرورت او لون په دوار وزرونو علي زی او وزر نو په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده یو وزر مات کی تاسو فکر وکړئ چې دی یو مارغه یو شاهین تاسو د دسی د الیک ننداره نه کوي نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او وخت قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا یې نه معلومه دي ما ته زما نظریات څومره سم
مننه شعری مجموعه مو څومره چاپ کړی دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دیو د ویش څه ډول پکې شوی په شعری مجموعه کې مو
شعری مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګر وړاندې مې دي تقریبا 300 پاڼې دي هغه کې اواز غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریزه او غزل بلا شعری مجموعه دا د نقاشۍ ازانګې دا تقریبا 600 پاڼې ترتیب دي هغه کې به او څه باندې تاسو اشعار مې باندې دي د بیرې نه په لوی شاعرانو او پکې یو څه هغه څه دا مثلا بعضي واقعیات چې په تاریخ کې تیر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي او لکه دا مصنوعي په شکل کې دي او آزاد شعرونه چې موږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه دا بیا په یو بل شعري مجموعه لرمه په نامه د ویر دی کې دي او یو بل شعري مجموعه په نامه د پیروت ورېښمینه پیروت دا لرم دې کې لږ لږ څه او بل شعری مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې څه بل مجموعه لرم په نامه ځانې دې کې بیا لږ لږ څه او بل نوې مجموعه لرم په نامه د ویان د هندارې ویان د هندار نه ما تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د تام ویان د هندار د پاس د هندارې مثلا عامته خبرې به نه کولی ساکت ته وو ویان دي کنه نو چې دا وخت مرستانی کوي دا اندار دي او یو دری مجمع لارم چې دا شپوس په نامه ده دې کې بعضې شعرونه واړسته ربایات پکې شته مصنوعي لري او تر دغه ځایه پورې خو د شعري مجموع خبر وه بل دې بیا نورې ژباړې لرم مثلا یوه ژباړه لرم اسلام کې عبادت یو کتاب ده د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یوه بله ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان دپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوې مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د اکثر هم بېرته ورغول کره هم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب ده چې په نامه د هغه مفهمي سایکل پاتې دي وې د میدل ژوند او د نکاح مسایل ګډ شوي سم نیمایي هغه ده او نیمایي هغه د بېدل ژوند په باره کې د دري ژبې خلک ډېر خبر دي او ډېر معلومات لري خو پښتانه هېڅ معلومات نه لري چې بېدل د کوم ځای و که لري هم یوازې ادیبانې لري عام خلک یې نه لري نو ما دغه شیان ژباړلی او که هغه څه چې هغه اثار ډېر په لوړه سطحه لیکل شوي چې دا یې لیکي چې ما راځو تاسو ته ونیه کوم رئیس دا مې باړلې په سم شک ورپسې مې بیا د تا یو څه باړلې دي چې دا مې لوی لست تا چې دا واړه واړه شان دي مثلا هندو صفه لاس صفه شل صفه او لاس هندو صفه د څه یو شای او مهم شان دي چې انوان نه به زه کا تاسو د خبرونې وخت اجازه راکړي وو په ولم
کنه مهرباني ویل ولې
او د زبر شوه او مطالب نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون د اسلامي امت دریا یا فرقې د بدر غزوا علم یقین او محبت راوړي د مسلمان آداب آیا سیاست ښه کار دی د تراویل مونږ په بیړه راتنه کې د کار جواب د خوراک پر ځای په دیا یا قیمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامي امت مرګونه ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجلیل د تندر او موسیقی په اړه شرعی حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوی له وینا او څخه د قران غور او وعده قسم یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روزې عناصر د قدر شپه په اسلام کې دموکراسي وعده او مینه مننه خدای دې کې دې ستوري
دې دائم اغه لتا سن مننه راغب صاحب په پای کې ک یو بل شعر هم یو رستای شعر راته وړاندې کې مهرباني وکي شعر خو
با نه پیږم دا شعر سره هم شعر پای دې دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خو وي
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نامه لیکلای وو او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب ک یو پاکستانی لګیا او دا د افغانستان پر دا واخان نه ده دا به د شپې په خپل کمپیوټر کې د شکایت ک یو تیر به د سپیر ک بیا به ویل چې دا مونږه پریکو ځکه مونږه ثرو د منځنۍ اسیا سره ځکه چې وصل کیږو او نخلو او ځکه دې ته ضرورت نشته چې موږ کابل باندې تمره مسار وکړو یا په دې لار او تیر بیر څو هغه ځای دا بس د 200 میلیون ډالر خپلی او 300 میلیون ډالر کټمر راځي د کیچې دا رانهیر نه دومره مصرف لري موږ د سی یو سراک او یو د هغه بارولین کې ریل یو پټلې جوړولای شو ځکه چې بیا کابل انځو کې پاتې کیږي موږ په دې لار باندې چیکو خپل تجارت ته ځکه دا مور کو جون هغه منځنۍ اسیا او هغه چې شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کې چې دا غزل ما لیکل او خدای دې کې چې هغه ارقام صحیح ویلي کنه هیڅ او هغه صحیح ما باندې تاثیر کړ او متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالې کوم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړای چې ایمان لسړی واخلي امام هسته څوکا د واخان د سړی واخان زوروا کی بختور څه زورور دي د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان د سړی واخان بابا نه د هدهد په لاس راولي کی پیغام بلقی سره پیدا شي سلیمان له سړی واخلي زورګی دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګی او سیلانی دې کړی او ځان له سړی واخلي باور به په هر چا باندې ته خو خلکو لرو ایمان کله نا کله په ګمان له سړی واخلي تاون د پرګنو ویش بې موسمه پرمختګ ګلونه خو په ژمي کې باران له سړی واخلي باور دې نشي دومره ښایستونو کې یو تور دا غرونه زمرد لال مرجان له سړی واخلي شعرونه شاعري څه عجیبه قانون لري په هر یو خبره امتحان له سړی واخلي رب دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان له سړی واخلي ساتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی ساتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړی واخلي کثر په وطن وشین دراغه و څه پروا چې غېږه توده غېږه کې جانان له سړی واخلي
ډېر ښه
خدای دې کې صحیح ملوستلی وي او سم تاسو
ډېر زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب له دې نه چې د ازادۍ میلمه کې مو خبرې وکړې او خپل ښکلي شعرونه مو واورول قدرمن اوریدونکو له افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادۍ رادیو مرکه اوریده تر بیا د خدای پامن
د ازادۍ میلمه